آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی و منی، زه جعفر هاندی ما او د دې ساعت د سیمه ایز او نړیوالو مهمو خبرونو سره. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش او شمیرنه په دریم ځل وزنډول شت شاوخوا یوه اونۍ به دوام کوي. د ټاکنو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دواړو انتخاباتي ډلو اختلافاتو دغه بهیر ودراوه. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ډلې غړی داود سلطانزی وایي له ستونزو سره سره دوی د رایو د تفتیش او شمیرلو په تړاو د ملګرو ملتونو وړاندیز شوې کړنلاره منلې او په خبره یې نور نو د بهیر د ځنډولو هیڅ دلیل نه پیدا کیږي. ښاغلی سلطانزی خپله سیاله ډله تورنه کړه چې په لوی لاس د رایو د څېړنې او شمیرنې د درولو هڅه کوي. خو د عبدالله عبدالله یو انتخاباتي ویان فضل رحمان اوریا وایي چې دواړو ټیمونو د ملګرو ملتونو د جوړې شوې کړنلارې پر اساس موافقه کړې وه چې د تفتیش لړۍ باید پر مخ لاړه شي، خو اوس د هغه په وینا د ښاغلي احمدزي ډله د دغې کړنلارې د شپاړسمې مادې له ځینو برخو سره ستونزه لري. د رایو بیا شمیرنه او تفتیش وړاندې هم دوه وارې درول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو نوماندانو سره په ټیلیفون خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو له لارې هوار کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په ژیړې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګي بریدونه کړي چې په پایله کې و افغان سرتیري او ویشت برید کوونکي وژل شوي دي. طالبانو د شنبې په شپه بریدونه پیل کړل چې د غرمې تر دوو بجو پورې روان و. هخوا د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې بیا د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله جان او پنځه ساتونکي ووژل شول. په دغې نښته کې د چارواکو په خبر او طالبان هم وژل شوي دي. اسرائیلو د شنبې د ورځې دولس ساعته اوربند څلی رشتو نورو ساعتونو لپاره هم وغځوو. دغه موده به په سیمه ییز وخت د یک شنبې د شپې په نهو بجو ختمیږي. یو اسرائیلي چارواکي ویل ملګرو ملتونو د شبیروبند د غځېدو غوښتنه وکړه او د اسرائیلو کابینې ومنله. اسرائیلي چارواکي وایي د اوربند په موده کې به هم د حماس د راکټونو ځواب ووایي او د هغو تونلونو ویجاړول به روان ساتي چې حماس ترې وسلې او جنګیالي انتقالوي. حماس تر اوسه د اوربند د غځېدو او نه غځېدو په اړه پریکړه نه ده کړې. د حماس جنګیالي او د دولس ساعته اوربند له پای ته رسېدو سملاسي وروسته پر اسرائیلو یو شمېر توغندي وار کړل، خو اسرائیلو یې ځواب ورنه کړ. د شنبې موقت اوربند د غځې اوسیدونکو ته دا فرصت ورکړل چې خپل کورونه له نږدې وویني. ځینو یې له کورونو نه یو شمېر سامانونه وویستل، خو د ځینو نورو کورونه بیا کنډواله شوي وو. په غځې کې د وژل شوو کسانو شمېر تر زرو واوښته. ماشومانو په ګډون ډېری وژل شوي ولسي خلک دي. لږ تر لږه څلوېښت اسرائیلي سرتیري او د ولسي وګړي هم وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د یوکراین پوځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې برید روان ساتلی، په ختیځ ښار ډونیتس کې جګړې زور اخیستی دی. د کیف حکومت د ملي امنیت ویان د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د یوکراین پوځ د ډونیتسک پر لور په چټکۍ سره ورنږدې کیږي. په همدې حال کې د امریکایي او یوکراینی چارواکو له خولې راپورونه وایي چې روسیا د یوکراین په ختیځ سرحد کې خپل پوځ پیاوړی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا په هغې ډله کې یاده کړې چې د یوکراین د کړکیچ مسؤلې بولي، ځکه چې د کیف له حکومت څخه کلک ملاتړ کوي. متحدو ایالاتونو د لیبیا په پلازمېنې ترابلس کې د جګړې له کبله خپل سفارت تړلی او ډیپلوماتان یې ویستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي او جنګ جګړو له کبله یې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه دغلته ودرول. ښاغلي کیری وویل د امریکا د سفارت شاوخوا تاوتریخوالی روان و چې د دوی کارکوونکو ته یې خطر پېښ کړی و. د امریکا سفارت کارکوونکي د ځمکې له لارې تونس ته استول شوي او له هغه ځایه به یو بل ځای ته واستول شي چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي د کمولو هڅې روانې وساتي. د عراق پولیس وایي وسلوالو کسانو یو مخور سونی سیاستوال تښتولی دی. پولیس وایي وسلوالو چې په لسو تورو ګاډو کې راغلي وو د جمعې په ورځ ناوخته یې د طب ډاکټر او د بغداد د ولایتي شورا مشر ریاض الدحده وتښتوه. تر اوسه لا معلومه نه ده چې الدحده پولیسو توقیف کړی او که تښتول شوی دی. نوموړی په 2012 کال کې له ترهګرۍ سره د اړیکو لرلو په تور زندانی شوی و. د شیعهګانو په مشرۍ د لومړي وزیر نوري المالکي حکومت تل مخور سونی سیاستوال له اورپکو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. او وروسته خبر هم دا چې لسګونه فرانسوي سرتیري په مالی کې دي چې د الجزایر د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په پلټنو کې برخه واخلي.